السلام علیکم له غرمینه مخکې لس بجې دي د ازادي راډیو دا یو ساعت خبرونه زه رضوان مراد وړاندې کوم. دا خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د دې خبرونې په جریان کې اورئ چې افغان چارواکي او امریکایي مقامات تاییدوي چې د ننګرهار ولایت په مربوطاتو کې د داعش ډلې مشر وژل شوی دی. په دې اړه جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدلی شئ. په کندهار کې د ځوان فکری شخصیت عبدالغفور پیروس د وژل کېدو په اړه د کندهار د مدني فعالانو له یو تن سره مرکه هم اوري. د نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي چې واصل وسالي وړاندې کوي.
سلامونه، وخت په خیر. دا هم د مهمو خبرونو سرچکی. ولسمشر اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپل لومړی لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي، او په فرانسه کې د جمهوري ریاست د یکشنبې ورځ انتخابات منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل. اوس هم بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی وایي د اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې سره په کړیو ژمنو عمل کوي. ښاغلی غنی دغه څرګندونې څو شېبې وړاندې د فساد د فرهنګ پر ضد د اروپایي ټولنې دریم کلنی کانفرنس ته په وینا کې وکړې. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي مایکل ملبن تیره میاشت ویلي وو چې په دې هیواد کې د فساد د جړلو د وستلو لپاره له مجاداتو څخه د مافیت فرهنګ باید ختم شي. هغه ویلي وو فساد به هغه مهال له منځه لاړ شي چې په دې مسله کې ښکیل لوړ رتبه مقامات مجازات شي. افغان حکومت د فساد پر ضد د مبارزې د جدي کولو په هدف د لویو جرمونو پر ضد د مبارزې لپاره یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز هم جوړ کړی دی. د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفوجیز کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلیزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. د دې ادارې مشر پرون یکشنبه په کندوز کې په روانه جګړه کې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د ملکي خلکو امنیت او ژوند ته پام وکړي. وسلوالو طالبانو د شنبې په ورځ پر قلیزال حمله وکړه، او تر څو ساعتونو جګړې وروسته د ولسوالۍ د مرکز په ګډون زیاتې سیمې ونیولې. د نړیوالې ادارې د قلیزال د اوسیدونکو په حواله خبر ورکړه چې د کندوز د بلې ولسوالۍ خانابات خلک هم د جګړې له ویرې په تیښته کې دي. د ناروې د مهاجرت شورا وایي چې له قلیزال او خانابات ولسوالۍ زرګونو کسان تښتیدلي او د کندوز نورو سیمو ته پناه وړې ده. د ادارې ویلي چې د جګړې له امله بې ځایه شوو خلکو سره بیړنیو مرستو ته تیاری نیسي. د افغانستان حکومت وایي چې د قلیزال ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي او اضافي ځواک سیمې ته استول شوی دی. افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل. چارواکو پرون ویل عبدالحسیب تیره میاشت په ننګرهار ولایت کې د افغان او امریکایي کمانډو ځواکونو په ځانګړي برید کې وژل شوی دی. حسیب تیر کال وروسته تر هغې د داعش مشر وټاکل شو چې د دې ډلې پخوانی مشر حافظ سعید د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې له منځه لاړ. د افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه اعلامیه کې ویل شوي چې د داعش د مشر د وژلو په عملیاتو کې 50 امریکایي او 30 ځانګړو افغان سرتیرو ونډه درلوده. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې د داعش یو شمېر نور مهم غړي هم وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم په ننګرهار کې د داعش د مشر وژل کېدل تایید کړی دی. د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپل لومړی لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي. د افغانستان د اولمپیک کمیټې د رسنیو مسؤل منور شهزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د هندبال ملي لوبډله د ایران په وړاندې سیالۍ ته پوره چمتووالی لري او د ایران په وړاندې به ښه لوبه وکړي. ښاغلی شهزاد وویل چې د تایلند په کوربتوب د هندبال په دې سیالیو کې د افغانستان په ګډون 9 هیوادونه برخه لري چې په دوو ګروپونو کې ویشل شوي چې افغانستان به په بی ګروپ کې له ایران، تایلند، ویتنام او متحده عربي امارات سره سیالي وکړي. د آسیا ساحلي هندبال فدراسیون د پلان له مخې به د دغه ټورنمنټ درې مخکښې لوبډلې د 2013 میلادي کال روسي هیواد سوچي ښار په کوربتوب ساحلي هندبال نړیوالو سیالیو ته لار پیدا کړي. او سم بهرني خبرونه. په فرانسه کې د جمهوریت ریاست د یک شنبه ورځ انتخابات منځلارې سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل. رپورټونه وایي چې ایمانوئل مکرون په اسانۍ خپل رقیب مارین لوپین ته چې د افراطي خیاړ خستازی و ماتې ورکړه. مکرون او لوپین د فرانسې اروپایي اتحادیې د راتلونکي په اړه مخالف دریځونه درلودل. د امریکا د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ډونالډ ټرمپ تربري او له اروپایي اتحادیې د برېټانیا تر وتلو وروسته په فرانسه کې د منځلارې سیاستوال برای خایي د اروپایي اتحادیې اندېښنې کمې کړې وي. د افراطي ملتپال ګوند کاندید میرن لوپین د انتخاباتو تر بایللو وروسته خپل خلکو ته په وینا کې وویل: په فرانسه او بهر کې زما ګرانو وطنوالو، فرانسې خپل ولسمشر ټاکلی دی. ما ښاغلي مکرون ته ټلیفون وکړ او مبارکي مې ورکړه، ځکه زه د خپل هیواد پر ګټو فکر کوم. زه له هغو ستونزو سره چې فرانسه ورسره مخامخ ده په مبارزه کې د هغه د بری په هیله یم. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل ویلي چې د فرانسې د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د ایمانوئل مکرون برای د متحده او پیاوړي اروپا برای ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ویل چې په شمالي کوریا کې د یو امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. پر دې امریکایي وګړي د شمالي کوریا د دولت پر ضد د فعالیت شک دی. د شمالي کوریا خبری آژانس KCNA په حواله کیم هانګ سونګ د پیونګیانګ د ساینس او ټیکنالوژي په پوهنتون کې استاد وو او د شنبه په ورځ نیول شوی دی. د خبری آژانس ویلي چې یو مسؤله اداره د نیول شوي وګړي د جنایت جزئیات څېړي. په شمالي کوریا کې درې نور کوریایي اصله امریکایي وګړي هم په توقیف کې دي. او د آذربایجان حکومت پرون یک شنبه د یو شمېر عسکرو او ملکي کسانو د نیولو خبر ورکړ. چارواکو ادعا کړې چې د کسانو پټ پوځي معلومات له ارمنستان سره شریک کړي وو. د آذربایجان د لوی سرنوال دفاع وزارت او کورنیو چارو وزارت په ګډه خبر پانه کې لیکل شوی چې د دې کسانو د جنایت خیانت په اړه ابتدایي څېړنې پیل شوې دي. په خبر پانه کې نه دی ویل شوی چې څومره کسان نیول شوي، خو وایي چې د دښمن له استخباراتو سره په دسیسه کې لاس درلود. خبرونه هم دومره ول لملتیا مو مننه.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له واصل وسال څخه اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي له فساد سره به د مبارزې په اړه خپلې کړې ژمنې عملي کړي. په دې اړه په همدې خپرونه کې نور جزئیات اوریدلی شي. افغان حکومت او امریکایي مقامات تاییدوي چې په ننګرهار ولایت کې په افغانستان کې د داعش لپاره د دې ډلې مشر وژل شوی دی. نامعلوم وسلوالو په کندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروس په ډزو وژلی دی. په دې اړه خو به تاسو د ازادي راډیو په خپرونو کې اوریدلی وي. د کندهار د ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څرګندونې په دې اړه اورو.
تشدد خلاف و پر ظلم مذهبي کړی باندې انتقادات کوله، که څه هم دوی خپله د مولوي تر کچې پورې وو. استاد بخاري یوه شرح هم پرې جمع کړې ده.
دا خوست په شیخ زاید پوهنتون کې د هلکانو د لیلې لپاره د یوې نوې څلور پوړیزي ودانۍ د جوړولو کار پیل شوی دی. او دا هم اوري چې په کونړ کې خلک وایي سرکونه چې په دې وروستیو کې رغول شوي وو او پاخه وو ډېر شر له منځه ځي.
په ډېر دغه سره مشکلات سره نګالان ته رسېږي، ځای په ځای سرکونه خراب دي او عریض راته پیښېږي، کمانۍ ماتېږي.
د کابل چاپ مطبوعات هم لولو. او د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام او د ګوډې اچار اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل، ولسمشر غنی نن په کابل کې د اروپایي ټولنې لخوا د فساد د فرهنګ د ختمولو په اړه په کلنی کانفرنس کې وینا کړې ده. ولسمشر د فساد پر ضد د مبارزې په اړه هم خبرې کړې دي. همداسې به زموږ همکار اکرام الله اکرام را سره د کابل سټوډیو څخه دی. اکرام صاحب، خبرونه ته په خیر راغلی. د ولسمشر د وینا مهمه برخه څه وې؟
ډیره زیاته مننه تاسو ته سلام او یو سلام اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د اداري فساد په وړاندې د اروپای ټولنې د مبارزې دریم کلنۍ کانفرنس چې همدامهال جریان لري، ولسمشر محمد اشرف غنی همدامهال خبرې کوي. د ښاغلي غنی خبرې تر ډیره د فساد په وړاندې په مبارزه را سرخی دي. یو وار بیا ژمنه وکړه چې موږ له نړیوال ټولنې سره په کړې وژمنو باندې عمل کوو په دې برخه کې چې څنګه په دلته په افغانستان کې د فساد په وړاندې جدي مبارزه وشي. د ولسمشر خبرې په سو بیلابیلو برخو کې وي، د په قضایي سکتور کې د فساد په اړه نوموړي یادونه وکړه چې په قضایي او عدلي سکتور کې د هیڅ مداخله نه مني، نه د خپل مداخله کوي او نه د نورو خلکو مداخله مني، خصوصا د پارلمان د ملي شورا وکیلانو ته خپل خبرې مخاطب کړې. وی ویل چې د په عدلي او قضایي سکتور کې باید دوی مداخله ونه کړي. د دې ترڅنګ په امنیتي سکتور کې د فساد یادونه وکړه او ژمنه وکړه چې په امنیتي سکتور کې د فساد کول هیڅ د منلو وړ نه دی او دوی به هڅه کوي چې د امنیتي سکتور نه فساد ورکی، خصوصا د په دفاع وزارت او په کورنیو چارو وزارت کې چې د نوموړي په وینا چې له هم ستونزې شته او د ستونزو ته به پای ټکی کړي. تر ټولو مهمه خبره چې د اشرف غنی په خبرو کې وشوغه دا و چې نوموړي ویل هغه ادارې چې د فساد په وړاندې د مبارزې لپاره جوړې شوې دي تر ډیره دوی خپل د فساد عاملین ګرځېدلې دي چې په دې برخه کې به جدي حلې ځلې کیږي او دا به پای مومي. د ګمرکاتو په اړه هم خبرې وشوې او وی ویل چې په خوا په ګمرکاتو کې پیسې چې وي هغه ورکیدلې، خو د نوې ادارې په منځ ته راتګ سره په دې برخه کې ستونزې حل شوې دي. 900 بیلابیل قراردادونه بررسی شوې دي او بل هم نور قراردادونه هم بررسی کیږي. تغیرات رامنځته شوې دي، ترڅنګ د مخدره موادو د قاچاق په برخه کې هم پرمختګونه شوې دي. په ټوله کې پر پرمختګونو او ستونزو باندې وغږ کېدو لا هم خبرې کوي. وګورو چې د خبرو نچوړ به بیا پر اتلونکو خبرونو کې خامخاله اوریدونکو سره شریکو.
بله، ډیر زیاته مننه دوستانو. اکرام الله اکرامو چې د فساد پر ضد د اروپای ټولنې کلنی کانفرنس ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د وینا په اړه چې همدا شیبه دوام لري، د وینا د مهمه برخه پړې تاسو سره معلومات شریک کړل. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې ولسمشر د وینا او د دې کانفرنس د جزئیاتو په اړه اوریدل شي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په دې هیواد کې د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې یا داعش مشر وژل شوی دی. د ارګ د خبر پاڼې په حواله په افغانستان کې د داعش مشر د افغان امنیتي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې په ننګرهار کې وژل شوی. د امریکا پوځ هم دا خبر تایید کړی دی. نور جزئیات له فرشته جرال زیورو.
په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب ووژل سو. دا خبر پرون د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر خپور کړ او په افغانستان کې امریکایي ځواکونو هم تایید کړ. د ارګ خبر پاڼه کې وویل سو چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب په ننګرهار کې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دی. عبدالحسیب هغه څوک چې د جمهوری ریاست د خبر پاڼې په حواله د سردار محمد داوود خان پر روغتون د ورستۍ حمله امر کړی و. پر دې روختون د مارچ په 8 نیټه په وسلواله حمله کې چې مسولیت داعش واخیست، لسکونو ډاکټران، نرسان، روختون کارکونکي او هلته بستر ناروغان ووژل او زخمیان شو. د رویټرز خبري اژانس په حواله په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت له وسلوارو سره ملګري ډله چې د خراسان اسلامي دولت بلل کیږي له 2015 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي. د رویټرز په وینا داسې ګڼل کیږي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې د حافظ سعید خان تر وژل کېدو وروسته عبدالحسیب د دې ډلې مشر ټاکل سوی و چې د وسلوالو طالبانو د افغانستان د امنیتي ځواکونو او امریکایي قواوو پر ضد جنګیږي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د داعش مشر عبدالحسیب د ثور په 8 نیټه په پوځي عملیاتو کې وژل سوی، خو خبر یې تر اوسه ځکه نه خبر کړی چې حکومت غوښتل په دې اړه بشپړ ډاډ ترلاسه کړي او بیا یې ولسته اعلان کړي. په افغانستان کې د امریکا پوځ ویلي چې عبدالحسیب د اپریل په میاشت کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی. پوځ مخکې ویلي و چې د عبدالحسیب د وژل کېدو د خبر تایید به په دې هیواد کې د داعش او د خراسان اسلامي دولت فعالیت ډیر کمزوري کړي. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې دوام ته متحد دی او د هغوی پر ضد یې دریځ څرګند دی، خو هغو کسانو ته چې د خبر پاڼې په حواله سوله غواړي د مذاکرو ور پرانیستی دی. په خبر پاڼه کې ور بیا له حزب اسلامي سره د افغانستان د حکومت د سولې موافقې ته اشاره سوې او وایي چې دې پرمختګ ثابته کړه چې سوله د افغانانو ترمنځ د مذاکرو او خبرو له لارې ممکنه ده. د ارګ په خبر پاڼه کې په دې اړه چې د عبدالحسیب د وژلو لپاره عملیات د ننګرهار په کومه سیمه کې شوي معلومات نه دي ورکړ سوي. په دې عملیاتو کې د داعش له مشر سره د دې ډلې یو شمېر نور غړي هم وژل سوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ ورځپاڼې لوستې دي او د مهمو مسئلو په اړه ځینې مقالې دروي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې افغانستان ته د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف د سفر په اړه لیکلي چې افغان چارواکي به ظریف ته څه ووایي. په سر مقاله کې راغلي څه ډول چې د پاکستان د لاسوهنو پر وړاندې د افغانستان تګلاره روښانه او څرګنده ده، د ایران پر وړاندې دا شان نه ده. د سر مقالې لیکوال لیکي زموږ چارواکي د ایران د لاسوهنو پر وړاندې تل غلي پاتې دي، نه یوازې دا چې دغه هیواد پر وړاندې روښانه دریځ نه لري نیولی، بلکې پر مداخلو یې سترګې پټې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي چې د ایران لاسوهنه یوازې پوځي نه بلکې فرهنګي اړخ هم لري، نو ځکه ایران ته باید روښانه پیغام ورکړل شي او د مداخلو په اړه یې په نړیواله کچه هم غږ پورته شي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا خپله سر مقاله د افغانستان د بل ګاونډي هیواد پاکستان د لاسوهنو او مداخلو په اړه لیکلې ده. هیواد لیکلي پاکستان د خپل پایښت لپاره د افغانستان جګړه او بحران لویه پالیسي بولي او په هیڅ ډول نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي او د خپل دغه پرمختګ له امله د سیمې نړۍ او په ځانګړي ډول له امریکا، چین، روسیې، نورو اروپایي هیوادونو او هند سره ښه اړیکې ولري. سر مقاله لیکونکي د پاکستان د دفاع د وزیر خواجه آصف روسیې څرګندونې ناسمې ګڼلې چې ګوندې په چمن کې د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ وروستۍ شخړه د دهلی او کابل د ګډ جوړجاړي عکاسي کوي، ځکه سر مقاله لیکونکي لیکي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کابل ته د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI د مشر د سفر پر مهال نوموړي ته دا خبره خپه سپینه کړې وه چې که د افغانستان پر ضد له ترهګرۍ لاس وانخلي او پر افغانستان یرغلونه بند نکړي له سخت برخلیک سره به مخ شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې دوست هیوادونه باید د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرېږي، ځکه د سر مقاله لیکونکي په باور کې افغانستان ځان ته پرېښودل شي ترهګرۍ ډلې پیاوړي کیږي چې په دې صورت کې پایلې ټولو ته روښانه دي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای. نامعلوم وسلوالو د یک شنبه پورس په کندهار کې ځوان فرهنګي شخصیت او مذهبي عالم عبدالغفور پیروس په دزو وجه د سهار له کوره پراوتو چې ناپېژند وسلوالو پر سر په مرمۍ وشت. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. پیروس د هغو ځوانانو څخه و چې په دیني برخه کې زده کړې درلودې او ځینې انتقادي لیکنې هم کولې. صالح محمد صالح د کندهار له ځوان مدني فعال نثار احمد صالح څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح، عدالت او برابري غږ پورته کوي وژل کیږي.
اساسي خبره دا ده چې دغه سی وژنو په اړه خو باید له حکومت دغه مرجع باید معلومه کړي کومو ډلو ټپل لخوا څخه داسې پیښ کیږي. خو بدبختانه چې د حکومت لخوا څخه دغه کوم ادرس تر اوسه پر نه دی پلوشه سوی. یوه خبره چې طالبانو په اړه باندې کېږي خو چې عرب پېښه اوسه بیا پړاو هغه خبره یادوي چې طالبانو مسلمان دغه کار کړی دي. که څه هم د ځوانمات پیروس په اړه باندې تروس پرې هېڅ یوې ډلې څه نه دي ویلي، تر دې دمه پورې ولې په کندهار کې د روشنفکر او کسانو چې هغه د پرمختګ او تمدن طرفدار دي د هغوی لپاره ژوند ورځ
غوښتنه مو څه ده؟ د یوه روشن فکر ځوان په حیث له افغان حکومت څخه یا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو څخه
څه غوښتنه په دې برخه کې زیات کړي؟ افغانستان اوس یو وروستی ولسواکۍ له پړاو څخه تیریږي. په دې برخه کې موږ موافق او مختلف نظرونه لرو. په دې برخه کې موږ باید یو د بل په وړاندې د نظر اختلاف باید تر توافقه پورې ونه رسیږي. سره کښېنو، د یو میز ته باید سره ناستو، په دې برخه کې یو بل باید سره واورو، بحث باید سره وکړو، نقد سره وکړو او د نخ یو شیګه ده چې څوک مسؤل نتیجې ته رسېږي. دولت او حکومت په دې برخه کې باید هغه کسان چې هغه د دوی سره په غیر مستقیم ډول مرسته کوي په اصطلاح مجاني شکل سره په وف سره دا خو ژوند ته باید ډېر توجه وکړي. پیرو صاحب د کندهار د ولایت مطبوعاتي کارمند هم وو، د دې څنګه ډېر روشن فکر ځوان وو، ځینې بحثونه یې کوله. صحیح دي، بعض بحثونه یې په کتابه کې شړل کېدله، ځینو بحثونو کې په پیل کې زه دوی هم د نظر اختلاف ورسره درلود، کله چې سره کښېنستلو بحثونه ورسره تبادله کړل، چې سره ورسېدل په یو برخه کې مثلا زه غلط، په یو برخه کې مثلا دی غلط. یوه هیله دا ده د ټول افغانستان له حکومت له مخالفینو له ټول ځوانانو چې موږ باید دغه د ولسواکۍ موضوع ته ډېر هم وسعت ورکړو، د وسعت یوه ښه لاره یې دا ده چې موږ باید یو بل سره وزغمو.
د عبدالغفور پیروز په فیسبوک پاڼه کې چې ما وکتل وروستۍ لیکنه تقریبا له همدې شیبې چې زه ته خبرې کوو درویشت ساعت مخکې خبره شوې ده. هلته د مذهبي ادبیاتو خبره کړې چې د ده په خبره د ستونزو په تشخیص کې به یوازې د توطیې تیوري منل کېدله. تاسو خدای له زیاتې مودې راهیسې پیژندئ، مشخصا یې څه خپرول او چا ته مخاطب و؟
تشدد خلاف و، یو اړخ یې دا وغه تشدد خلاف و، تر ځینو مذهبي کړیو باندې انتقادات کوله، که څه هم دوی خپله په دیني اړخ کې د مولوي تر کچې پورې وو. عطا د بخاري یوه شرح هم ترجمه کړې ده په خپل نوم باندې، نو پر فیروز په نوم باندې ترجمه کړې ده. د به همېشه دا ویلې چې زما هیله دا ده چې موږ باید د کندهار د سیمې د علماو سره کښېنو او بحث سره وکړو. د دوی شي طرفدار وو، څومره چې زه خبر وم په دې برخه کې ځینو مولوي صاحبانو د پیرو صاحب سره مشکلات لرله، اما دا همېشه دا ویلې چې زه چې لکه څومره مشکل د ځینو کسانو سره لرم، بعضې کسان ما سره هم دا مشکل لري، او د دې مشکل یوازنۍ د حل لار ده چې موږ باید سره کښېنو بحث سره وکړو. د پیرو ځینې خبرې شاید چې ځینو کسانو باندې بد لګېدلې، زه نه وایم چې پیرو به سل فیصده سي یا به سل فیصده سي یا موږ ټول نیمګړتیاوې سره لرو، د دې نیمګړتیاوو د حل یوازنۍ لار ده چې موږ باید
په کندهار کې تر دې مخکې هم دغه ځوانان وژل شوي دي. ولې هغه کسان چې د تشدد خلاف خبره کوي یا د تشدد په وړاندې مبارزه کوي بیرته د تشدد ښکار کیږي؟ آیا تشدد یا تاوتریخوالی د ټولو اړخونو په زیان نه دی؟
بالکل د ټولو اړخونو په زیان دی، ولې دا خبره خو هغه اړخ نه مني چې دا خو زما په زیان باندې هم دی، هغه هم په دې باندې نه پوهېږي. د لوی سره چې دغه تشدد د تشدد ور چې دی د لمبای اخر زما له مني کم راوستېږي او زه هم په پناسمه. نو په دې برخه کې کندهار کې تر اوسه پورې لا موږ هغه چې پړاو ته نه رسېدلي، زموږ د مکاتبو په نصابونو کې ډېر مشکلات شته. د تشدد خلاف بحث باید له مکتب څخه راشروع شي تدریجا. موږ په پوهنتونو کې هم اوس آزادانه بحث نه شو کولی، دا سال کې چې پوهنتون یو اکاډمیک ماحول دی ورې باید آزاد بحثونه وشي. په دغسې یو ماحول کې چې مکتب وکړو، مدرسه وکړو، پوهنتون کې دغه رقم بحثونه کېږي، په دفاترو کې داسې بحثونه کېږي، په رسنیو کې دغسې بحثونه کېږي. طبعا نو هغه څوک چې د تشدد خلاف یا هغه څوک چې د فلم خلاف یا څوک چې په اصلاح د آزاد بحث طرفدار وي، دا خو ژوند به د ګواښونو سره مخ شي.
په کندهار کې د نامعلوم وسلوال لخوا د ځوان فرهنګي شخصیت عبدالغفور پیروز د وژل کېدو او دا چې ولې په کندهار کې هغه ځوانان چې د اصلاح عدالت او برابري غږ پورته کوي وژل کېږي، په دې اړه مو د ځوان مدني فعال نصر احمد صالح څرګندونې واورېدې.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دې هیواد کې به د امن کورونه د حکومت لخوا تمویلیږي او په دې اړه دغه وزارت هلې ځلې پیل کړي دي. د ښځو چارو وزارت وایاند دا خبره وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړه چې د امن له کورونو سره د نړیوالو مرستو د کمېدو له کبله اندېښنې زیاتې شوې. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا دیرش د امن کورونه شته. ملالۍ بشیر پر رپورټ لري.
د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي حکومت د امن د کورونو ملاتړ کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر موسسې چې د دغو کورونو مدیریت یې په غاړه درلود اندېښنه څرګندوي چې که د دغو کورونو د تمویل لپاره نړیوالې مرستې قطع سي دا کورونه به هم بند سي. خو د افغانستان د ښځو چارو وزارت ویاندي کبرا رضایی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غواړي دغه د امن کورونه تمویل کړي. دا وایي ولسمشر ژمنه کړې ده چې هڅې کوي د امن د کورونو بودیجه د افغانستان د دولت له بودیجې تمویل کړي، او د ښځو چارو وزارت هم په دې اړه له دولت سره خبرې کړې څو د هغو کسانو چې د امن کورونو په اړه اندېښنه لري اندېښنه یې رفع سي. میرمن رضایی زیاته کړه چې تر اوسه د افغانستان په شلو ولایتونو کې 28 د امن کورونه سته او له دغو څخه یې 6 په کابل کې دي. په کابل کې له دغو کورونو څخه یو یې د 2004 کال راهیسې د افغانستان د کوچنیانو او ښځو د مرستې موسسې یا HAWCA لخوا اداره کیږي. د دې موسسې اداره کوونکی مینا سلطانی ازادي راډیو ته وویل چې که تر درو میاشتو پورې مالی مرستې ترلاسه نه کړي دا پروژه به ودرېږي.
دا وایي په دې موده کې مرسته کوونکي چې له موږ سره یې ملاتړ کړی دی یو این ویمن وو، او په دې وروستیو کې دغې ادارې موږ ته وویل چې شاید خپلې مرستې قطع کړي او ونه کړای سي بېرته زموږ ملاتړ وکړي. نو موږ نورو دونرانو ته درخواستونه ولېږل، خو په دې اړه مو ځانګړې مرسته او ملاتړ نه دی ترلاسه کړی، او په دې خاطر زموږ اندېښنه دا ده چې یوه میاشت نور مرسته ترلاسه نه کړو زموږ د امن کوربه بند سي. اوس مهال د ملګرو ملتونو مرسته تر درو میاشتو پورې لرو. میرمن سلطانی زیاته کړه چې د افغانو ښځو او کوچنیانو سره د مرستې موسسه هر کال شاوخوا 300 ښځو ته د سرپناه، حقوقي او ټولنیز مرستې زمینه برابروي. د دې په وینا په 2018 کال کې د ښځو پر وړاندې د کورنیو د تاوتریخوالي شاوخوا 255 قضیې حل کړې دي. دا وایي بېلابېلې قضیې وې. د بېلګې په توګه میرمن او میړه طلاق غوښت او له یو بله جلا سوي وو، او ډېری کسان چې نه یې غوښتل بېرته له خپلې مېرمنې یا مېړه سره یو ځای سي، کله چې له یوه بله جلا سول، د ټولنیزو خدماتو په اساس چې د دوی لپاره مو په امن کور کې درلودل، دوی مو پر خپلو پښو ودرول او هغوی په خپله وکړای سو چې خپل ځانونه تکیه کړي. په امن کورونو کې هغه ښځې او نجونې ژوند کوي چې د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله تېښتې ته اړ سوي وي. دوی د ښځو چارو وزارت لخوا د امن کورونو ته معرفي کېږي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په هېواد کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه په 1995 کال کې د تیر کال په پرتله 8% کې زیاته سوې ده. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون تیر کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي تر 15500 زیاتې قضیې ثبت کړې دي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
تاسو هم غږله ازادي راډیو اورئ، او اوس هم د کونړ ولایت د سرکونو په اړه یو رپورټ راخلو. د کونړ اوسیدونکي وایي په تیرو کلونو کې چې نړیوالو ځواکونو کوم سرکونه رغولي وو، اوس یې ډیری بیرته خراب شوي او یا هم د ویجاړېدو په حال کې دي. موټر چلوونکي هم خپل ستونزې او شکایتونه لري. په اړه له سیمې روحله انوري رپورټ راستولی دی.
د ماڼوګي ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي او موټر چلوونکي اصلاح الدین ازادي راډیو ته وویل کله چې سرکونه قیر شول خلک ډیر خوشاله وو، او دوی به په لږ وخت کې له اسدآباد ننګلام او له ننګلام څخه به اسدآباد ته رسېدل، خو د سرک به خرابېدو سره یې ستونزې زیاتې شوې دي.
مخکې سرکونه ډېر دغه ښه وو، اوس بارانونو او بعض د غیر دغه اوبو نه سرکونه ټول خراب شوي دي. مخکې تقریبا موږ په یو ساعت کې ننګلام ته رسېدلو، او اوس چې دی په ډېر دغه سره مشکلات سره ننګلام ته رسېږو. ځای په ځای سرکونه خراب دي او عریض راته پیښېږي، کمانۍ ماتېږي، نور مشکلاتو سره مخ کیږو. چې تقریبا موږ دوه ساعته کې نشو رسېدلی، مریض خپل دغه ته شپهانې ته موږ خپل وخت نشو رسولی.
د نورو ولسوالیو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او وایي د سرکونو رغولو وخت کې د سرک جوړولو شرکتونو مالکانو په خپل زړه کار کړی او هر څه یې چې کړي نړیوالو ځواکونو او افغان چارواکو ورته څه نه دي ویلي، نو ځکه د لږ وخت په تیریدو بېرته ویجاړیږي. په کونړ کې د ټولګټو چارو رئیس انجینر محمد رحیم هم مني چې سرکونه کمزوري جوړ شوي. دوی هم وخت نا وخت د سرک جوړوونکو شرکتونو د کارونو څارنه کوله، خو نړیوالو ځواکونو او د یادو شرکتونو خاوندانو به ورته د نظارت حق نه ورکاوه. هغه وایي په کونړ کې 283 کیلومتره سرک قیر شوی و چې اوس یې څه تخریب شوی، خو دوی د سرکونو د ساتنې او ترمیم دپاره د ټولو سرکونو د بیا رغولو منظوري له مرکزي حکومت اخیستې ده.
کوم سرکونه چې مخکې جوړ شوي دي بیا ټی په مالی لګ موږ دې لپاره همیشه هلې ځلې کړي چې دې ترمیمات وکړو او بودیجه ترلاسه کړو. اما تر اوسه پورې موږ ته کومه بودیجه نه راکړه شوې، تیر کال هم منگ پلان جوړ کړی چې دغه سرکونه ورغو او په دې کال کې هم منگ پلان هم جوړ کړی او همدارنګ اکثره سرکونه په ملي بودیجه کې شامل شوي دي او منگ سترګې په لارې چې د مرکز نه منگ ته بودیجه راکړه شي او منگ په کار شروع.
کونړ هغه ولایت دی چې د نړیوالو ځواکونو له خوا یې له جلال آباد نه تر اسمار، له اسد آباد نه تر ننګلام، له زیړي بابا نه تر مرورې او یو شمیر نور لنډ سرکونه هم رغول شوي وو، خو اوس بیرته څه تخریب شوي او څه هم د تخریب ګواښ سره مخ دي. که چیرته تخریب شوي سرکونه بیرته ترمیم نشي او د نورو سرکونو د ویجاړېدو مخه ونه نیول شي، نو ټول به خراب شي او د خلکو ستونزې به نورې هم زیاتې شي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. دوستانو، لسنی مې بجې شوې دي. له واصل وصال څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
ټولنې سره په کړیو ژمنو عمل کوي. د افغانستان د هینډبال ملي لوبډله د آسیا په شپږم پړاو ساحلي سیالیو کې خپله لومړۍ لوبه نن د ایران په وړاندې ترسره کوي. افغان او امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د مشر وژل کېدل تایید کړل. د ناروې د کډوالو شورا نارویجن ریفیوجیز کونسل د افغانستان پر حکومت او وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د کندوز د قلعزال ولسوالۍ خلکو ته د جګړې له سیمې د وتلو لار ورکړي. په فرانسه کې د جمهوري ریاست د یکشنبې ورځ انتخابات منځلاري سیاستوال ایمانوئل مکرون وګټل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون یکشنبه وویل چې په شمالي کوریا کې د یو امریکایي وګړي د نیولو خبر ورسېدلی دی. او د آذربایجان حکومت پرون یک شنبه د یو شمېر عسکرو او ملکی کسانو د نیولو خبر ورکړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګوریدونکو سلام. له چاودنې وروسته په ښار کې بیا ډیر قوي امنیتي تدابیر ونیول شول او په هر څلور لارې، دوه لارې او درې لارې کې تلاشیانې او پوښتنې پیل شوې، کټمټ لکه له تیرې چاودنې وروسته او کټمټ لکه د تیرو کلونو له چاودنو وروسته چې کېدل. له پیښو وروسته ترتیبات نیول داسې وي لکه له بام لیدو وروسته د ستنو درول. د خبرونې په پیل کې مو له مامور قلم دوست سره مرکه درته کړې ده چې د پخواني او اوسني مامور له حاله خبر شي.
کلم رای ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم می ګل احمد خان ده او تخلص می قلم دوست ده. په اتم رتبه بس کې د صادري او واردي مامور یم.
ډیر ښه مامور صاحب، کدارته وای چې په بخوانی او وسنی ماموریت کې څه توپیرونه رامنځته شوی نو مهرباني به مووی.
په وسنی او پخوانی ماموریت کې ډیر زیات توپیرونه رامنځته شوی دي. همدارنګ وسنی مامور له پخوانی مامور سره ډیر توپیر لري.
مثلا څه ډول؟
مثلا پخوا به کاتب مقررې دی په درسم بس کې او کرا کرا به دی قدم اخیسته او بیا به دی رتبه اخیستله او همداسې به پورته تللی. له کاتب نه به سر کاتب شوی او له سر کاتب نه به مامور او له مامور نه به سر مامور شوي او په دې ډول به چې تر مدیریت او مدیریت عمومي رسیدي نو په خپله ژامه علاوه به دې دوه درې مصنوعي او پلاستیکي ژامې هم زړې کړې وي. خو اوس راسن مامور مقرریږي او که سړی له ګلاس او پښې ولري نو زر امریت هم ګام اچولی شي.
د پخواني او اوسني مامور څه توپیر دی؟
پخواني مامورین ډیر قانعي خلک وو. مثلا چې د کار په وخت به یو لس ګونم ورکه خوشاله به وو او هیڅ به یې نه ویل. له همدې امله به مامور همیشه خوار و زار و ان چې پیرکی هم نشو خوړلی، ځکه پخوا به په یو نیم ځای کې پیرکی خرڅېدل. ډیرو کمو پیسه دارانو به د پیرکیو د خوړلو وس درلوده. د هغه وخت مامور به خپل شوق په پولیو مټکورو او باقلي شور په خوړل پوره کوه.
ښه
هو، بیا پیرکی زیات ورزانه شول. نو مامورینو بم چې کله غوښتله یاشي وکي، نو د پیرکۍ کراچۍ ته به ودرېده او یو پیرکۍ به یې له چکني سره نوشي جانکه. لاس به یې د پیرکۍ والا په غوړ دسمال باندې پاکه او له یوه اوږده ارګمي ویستلو وروسته به تېنه روان شول. خو اوس مامور پیرکۍ ته ګوري هم نه، چې عیاشي ته زړه وشي نو سیده کوم رستورانت ته ورننوځي او د چوپان کباب یا مایچی فرمایش ورکي. ځینې خو لا په اونۍ کې یو ځله وسانه هم کوي، مثلا یو ورځ چینکي، بله ورځ شوروا او بل ورځ پیزا او کړایي خوري.
نو دا توپیر څنګه رامنځته شو او په څه ډول مامور دومره ترقي وکړه؟
توپیر ډالرو رامنځته که، توپیر د حکومت بې تفاوتۍ رامنځته که. مثلا پخوا به که کوم مامور په لسو افغانۍ رشوت هم ونیول شو، خو اوس چې له لس زره ډالرو سره نه ونیسي هم څه نه ورته وایي، یوازې هغه لس زره ډالر ورسره نیموي.
نو ځکه اوسنی مامور آن په بایسکیل هم نه ګرځي.
هو، اوسنی مامور خپل شخصي موټر لري چې دفتر ته ځي هم سورلۍ ورسره کینوي او چې د دفتر اخلاص هم شي تر کوره سورلۍ وړي او د تیلو پیسې پکې باسي.
زیاتره پخوانی مامورینو به په کوټو کې ژوند کاوه او له خصاکو میاشو به شکایت کاوه.
هو، ځکه چې نه یې کور اخیستی شو او نه یې په کرایه نیولی شو. خو اوس هر مامور کور لري او که کور نه لري نو ګراو کړی خو یې خامخا دی. او همدا علت دی چې اوسنی مامور نه له خصاکو خبر دی او نه هم له میاشو مچانو. ټول آرام او خوشحاله ژوند لري.
د آرامۍ او خوشحالۍ علت څه دی؟
علت یې د رشوتونو لوړېدل او ډالر کېدل دی. اول خو اوس څوک په رشوت کې افغانۍ نه اخلي، او که یې بیا وهم اخلي نو دفتن یې ډالرو ته اړوي او د ډالرو په بیه یې اخلي. زه د واردې صادرې مامور یم، خو د مراجعینو یو مکتوب هم په افغانۍ نه صادروم او نه یې هم په وارده کې ثبتوم، ځکه افغانۍ نامعلوم قیمت لري چې کله کته کېږي او کله پورته کېږي.
نو ته وایې چې اوسنی مامور رشوت هم په ډالر اخلي؟
هو، که په ډالرو نه وي نو د ډالرو د بیې مطابق یې اخلي.
د مامور د راتلونکي په حق لڅ وایې؟
په راتلونکي کې به مامور نه وي، هر چا ته به د مربوطه دفتر کارکوونکی ویل کېږي. یوازې د غټو رتبو کسانو ته به افیسر وایي.
دا اټکل د څه شي له مخې کوې؟
د پرمختګ له مخې، د پیسهدارۍ له مخې، ځکه چې اوس مامور ته څوک مامور نه شي ویلی، ټول یې امیر صاحب بولي، لکه د ترافیکو کارکوونکي ته چې ډریوران ډګروال صاحب وایي.
ځینی خلک هر څه د خپل اټکل او یا هم ضرورت له مخې تعبیروي، خو حقیقت بل څه وي. لکه داسې
څنګه داسې په چورتونو کې ډوبي؟
ماریا ته خفه یم، نه پوهېږم چې دا به ولې دومره راباندې مینه وي.
یعنی چې پوره باور دی چې پتا مینه ده؟
هو، هر ورځ پټه پټه ژاړي او چې د زړه ترې پوښتم هیڅ حال نه راته وایي.
نو له څه دې معلومه کړه چې د تا په مینه کې ژاړي؟
سړی پوهېږي، کله کله په ټوکه ورته وایم چې یو لوی امتحان دې په مخ کې دی، خو ګمان نه کوم چې بریالی ترې راوځي. له همدې سره یې اوښکې په سترګو کې راډنډ شي او پټه په ژړا شي.
عجیبه ده، زه خو وایم چې کوم بل علت به لري، هسې به ته دا ګمان کوي چې په تا مینه ده او د تا په مینه کې ژاړي.
بس ته یې مه منه، په دې خبرو هغه کسان پوهېږي چې مینان وي.
زه نو که ریښتیا در باندې مینه وي نو خدای دې مینه کامیابه کړي.
آمین.
زه نو ځم، سبا ته به بیا میلې ته ځو.
ولکه زه خو وایم چې سبا ته د ماریا غوښتنې ته ورغلی وای.
پوه نه شوم.
د کوژدې لپاره.
نو رویبارۍ ته یې ته پخپله ورځې؟
هو، هغوی آزاد خلک دي، بدی نه ګڼي.
چې هر څومره آزادي هم ولري د تا تګ مناسب نه ګڼم. لومړی د مور یا بل څوک ور ولېږه، بیا به نارینه ورشي.
سمه ده، لومړی به ښځې ور ولېږو.
موږ خو د یوې خبرې لپاره راغلي یو، خو نه پوهېږم څنګه یې درته یاده کړم.
ووایه خورې، مه وېرېږه، خبره دې وکړه. مورې سم برالای ورته ووایه چې
موږ خو د ماریا غوښتلو لپاره راغلي یو، او ماریا د ما په زوی مینه ده. نو ما ویل که دغه کار وسي د دواړو به ارمان پوره سي.
ماریا دې په زوی مینه ده؟
هو، ولې تا ته یې نه دي ویلي؟ زوی مې وایي چې هره ورځ ژاړي، دومره راباندې مینه ده.
ته ودرې چې زه ورنارې کړم. ماریا، ماریا لورې دلته راسه.
ښه دا دی، درغلم.
د ما لور او مینه دا خو عجیبه خبره ده.
سلام علیکم. ستړی مشې ترورې؟
خیر اوسې شاده سې لورې. تراتی ته څه چشکل دي کما؟
سمه ده. ژوندۍ اوسې ترورې. ته هم ستړی مشې.
خیر اوسې. ښهیې؟
مننه.
ته کښېنه لورې، یوه پوښتنه درڅخه کوم، خو صحیح ځواب به راکوې.
ښه ووایه مورې.
لورې رښتیا ووایه، په کوم هلک مینه یې که نه؟
نه، نو که مینه وایې خو تا ته مې اطمان ویل مورې. نه ولې؟
نو ولې پټه پټه ژاړې
مورې؟ تا ته نه ده معلومه چې د راتلونکي امتحانو لپاره مې ورخطا یم، او کله چې څوک د امتحانو واخلي نو ژړا مې راشي. په دفتر کښې هم کله کله همداسې کېږي.
دا نو ته د امتحان لپاره ژاړې، او د ما ساده زوی ګمان کړې چې پرې مینه یې، او د هغه په مینه کښې ژاړې؟ خورې خپه کېږه مه، زوی ته دې لږ عقل ور وښیه. څوک چې ژاړي په ده نه یې مینه، خپلو ستونزو ته ژاړي.
اوس دغه برک شیرم واورئ.
زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. زویا څه کوې؟ په څه باندې لګیا یې؟ راته ښه مصروف ښکارېږي. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شي. پلاره ګیم کوم چې ماغزه مې ښه قوي شي امتحان ته، او له خیره درته ښه اول نمره شم. زویا ولې گیم هم کوم نوی مضمون دی؟ نه نه پلاره، چې گیم وکم بیا نو هر څه ته مغز خلاص شي. که الجبر که کیمیا ده که فزیک او بیالوژي ده، او دا ټوله نړۍ گیم دی، او دا ژوند مو لکه گیم دی. یا ګټل یا بایلودل دی، دا زموږ ژوند خو همدا دی، دا زموږ ژوند خو همدا دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه، او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، سپوږمۍ، ستاره مینی او حسی حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 1411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جلال آباد 4.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږئ: 0000 2 3 4 یو، او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5. د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خپرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
السلام علیکم، د ورزش درنو مینوالو ستړي مسئ. په روانه ورزشي خپرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او تر څنګ به د هلمند ولایت د ورزش له مسؤل زلمی حسن سره مرکه واورئ، چې وایي د ورزش اړوند مرکزي ادارې ورسره مرسته نه کوي.
زموږ سره مرکزي ادارې یا مرکزي حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې.
محترم اوردونکو، د خپرونې په لړ کې به د بوکسینګ ملي ټیم لوبغاړی زمری محمدي هم در وپیژنو.
برازیل سره مسابقه مې کړې ده، ګټلې مې ده. انګلیس مملکتونو سره مې فایټ کړی دی، هغه مې نک آؤټ کړی ده 45 ثانیې کې، او امریکایي مې ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سوکوهنې ماته تسلیم شوی ده.
د خپرونې په وروستۍ شیبو کې به د کرکټ په اړه معلومات هم درسره شریک کړو، خو په پیل کې د تیرې اونۍ مهم سپورتي خبرونه له مرزي احمدزی څخه اورو. احمدزی صاحب، خیر له خپرونې ته کړه ته وایاست چې د سپورټ په ډګرونو کې تیرې اونۍ څه تیرېدل؟
کاکر صاحب مننه. د سلام په وړاندې کولو سره قدرمنو اوریدونکو، تیره اونۍ د سپورت په برخه کې مهم خبرونه وو. اول دا چې شاهین آسمایي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ روانې وي. همداراز د مویتای د ملي ټیم یو شمېر لوبغاړي په نړیوالو سیالۍ کې د ګډون په هدف بیلاروس کې دي اوسمهال، او دغه راز په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي د شاهین آسمایي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو د ټاکلو په هدف د فوټبال لوبې د نیمه پای لوبې پړاو ته رسېدلې دي. د فوټبال فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفي ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې لسو ټیمونو ګډون کړی وو. د ښاغلي روفي په خبره دغه سیالۍ په کابل کې ترسره شوې او لس ورځې دوام وکړ. د مویتای د ملي ټیم درې لوبغاړي د مویتای په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف بیلاروس ته ورسېدل. د افغانستان د مویتای فدراسیون رئیس امیر حسین حسینی ازادي راډیو ته وویل چې د مویتای د ملي ټیم لوبغاړي دغو سیالیو ته له تېرې یوې میاشتې راهیسې چمتو وو. د مویتای نړیوالو سیالیو چې اتیا هیوادونه پکې ګډون کوي د بیلاروس په مینسک کې پیل شوي او لس ورځې دوام کوي. د افغانستان د تکواندو لوبډله په خپل شخصي لګښت د اسلامي هیوادونو په سیالۍ کې ګډون کوي. د تکواندو فدراسیون مشر نجیب الله سکندر د دې مطلب په څرګندولو سره وایي چې په آذربایجان کې د اسلامي هیوادونو ترمنځ کېدونکو سیالۍ کې د افغانستان د تکواندو لوبډلې نه لوبغاړي او دوه روزونکي ګډون کوي. د ښاغلي سکندر په خبره دغه سیالۍ به د روانې میلادي میاشتې پر 12مه نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 22مې به دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې د دغو سیالۍ لپاره له تېرو سلور میشتو رئیس چمتووالی روان دی. په هرات ولایت کې د جام سبز په نامه د فوټبال سیالۍ روانې دي. د هرات د ورزشي آمریت فنی او تخنیکي مدیر ضیاءالحق ضیاء ازادي راډیو ته وویل چې د دغو سیالۍ په لړ کې د ایران د استقلال تابعیت او د کندهار د فوټبال منتخب ټیم لوبه یو یو مساوي پای ته ورسوله. د هرات د فوټبال د جام سبز په سیالۍ کې د هرات او ایران څخه دوه ټیمونو، همدارس له کابل او کندهار څخه یو یو ټیم ګډون کړی دی. دغه سیالۍ په هرات کې د می په څلورمه پایل او یو اونۍ دوام کوي. د خبرونو پای
له مرزي احمدي سره په مننه. د هلمند ولایت د ورزش مسؤل نواچ په کابل کې د ورزش اړوند اداري ورسره مرسته نه کوي. د یاد ولایت د ورزش امیر زلمی حسن ازادي اړیتو چې په مرکز کې دوه سر اداري هم ډېر ستونزې جوړوي. په یاد ولایت کې می د سپورت د وضعیت په اړه له ښاغلي حسن سره مرکه وکړه او وار لمخه می په یاد ولایت کې د ورزش د وضعیت په اړه ورسره پوښتلی. ښاغلي حسن ویل
د هلمند ولایت کې ورزش ډېر دروس په حالت کې دی، ډېر د پرمختګ په حالت کې دی چې په هلمند کې زیاتې ورزشي رښتې فعال دي چې ځوانان دلته مصروف دي، خپل ورزشي فعالیتونه ترسره کوي. چې د هغه جملې څخه موږ د ویشو، کانکو، والیبال، فوټبال، پرورشاندام، کرکټ او مختلفې رښتو څخه یادونه کولی شو چې په دې کې ځوانان مصروف دي او ځوانان دغه فعالیتونه ترسره کوي.
بله حسن صاحب، کله ته وایس چې د مرکزی حکومت یا د مرکزی ادارو پاملرن دا رقم دغه جنگ ځپلی ولایت لکه هلمند چې دی څه ډول ده؟
زموږ سره مرکزی ادارې یا مرکزی حکومت د ورزش په برخه کې هیڅ نو همکاري نه ده کړې. چې صرف هغه عادي بودیجه او هغه عادي تخصیص موږ سره کړی دی، موږ به هغه باندې د کلنۍ چې څومره تخصیص موږ سره کړی دی موږ په هغه باندې خپل روزمره چارې مخته بیایو. او بل دا چې د ورزش اداره چې ځوانان دلته زیات مصروفه دي، ځوانان ډېر شیانو ته اړتیا لري چې د هغه جملې څخه موږ ول ورزشي لوازم ته زیاته اړتیا لرو. د دغه د درو کالو په جریان کې، د څلورو کالو په جریان کې زموږ سره مرکزي ادارې او مرکزي حکومت هیڅ نوه همکاري دا نه ده کړې چې تر څو موږ دلته خپل ورزشکارانو ته زمینه مساعد کړو. په ځمن کې چې دا ستونزې سره د ورزش لمن چې دا ورځ تر بلې نور په غځېدو ده، نور په پراخېدو ده، چې ولسوالۍ ته دا سرعت کړی دی. موږ ولسوالۍ دپاره په ولسوالۍ کې د دوی دپاره داسې منظم پلان نه لرو، منظم مدیریت نه لرو چې تر څو دا ځوانان موږ هلته رهنمود کړو او رهبري کړو، تر څو د دوی څخه یو سالم ورزشکاران وروزو دې ټولنې ته چې هغه د هلمند په ساته یا په مرکز کې د هلمند فرمانګي تیالي وکړي. نو په دې کې چې رښتیا هم هلمند د هغو ولایتو څخه دی چې په دا درې کاله په جریان کې، یعنی هېڅ یو لباس ورزشي لوازم هم د دې ادارې سره مرسته نه ده شوې، او په زمن کې نور امتیاز هغه امتیازات چې نور ولایتو ته ورکول کېږي دې ولایت نه دی ورکول شوی. دا چې ولایت کې د بلې ولایت دی چې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې تاسو ته بهتره معلومه ده چې جګړه ده. باید موږ د خپل ورزش د طریقه څخه موږ خپل د ورزشکارانو طریقه څخه خپل د سولې پیغام ورسو ټولو وروڼو ته.
حسن صاحب تاسو د امنیتي وضعیت په اړه راته وویل، امنیتي وضعیت څومره ناوړه اغېز پر ورزشکارانو او د ورزش پر بهیر کړی دی؟
امنیتي وضعیت نه یوازې پر ورزشکارانو باندې بلکې پر ډېرو برخو باندې ناوړه اغېز کوي، منفي اغېز کوي. زموږ پر ورزشکارانو باندې ډېر منفي اغېز کړی دی چې موږ په جنوبي هلمند په ولسوالۍ کې تقریبا په مرجی نادالی ګرمسیل ناواکې په ګریش کې موږ په دې ځای کې خپل ورزشي ټیمان درلودل، مختلفې رشتې مالده درلودې چې د والیبال ټیم فعال وې، د فوټبال ټیم فعال. هغه بیخي د سکوت سره مخ شوی دی، هغه چاته نشته چې دغه ډېره سخته صدمه ده چې زموږ ورزش ته رسېږي. او په زمن کې بیا چې ورزش دی یو آزاد طبیعت غواړي، آزاد سوله د ټول ځوانان هلته درسته کې، ځکه چې ورزش دی د سولې کور دی، هلته خلک ډېره ټولېږي، مختلف اقوام راټولېږي، مختلف خلک راټولېږي.
په مرکز کې دوه سره د اولمپیک ادارې څومره پر ورزش او څومره د ورزش پر چارو باندې ناوړه اغېز کړی دی؟
زموږ دوغند مشکلات او ستونزې د دغه امنیتي او د دې جنګو څخه دوغند ستونزې او مشکلات نه دي لیدلې. لکه په مرکز کې چې زموږ په مرکزي اداراتو کې دغه مشکل رامنځته شوی دی چې یو څوک د اولمپیک ناری وي، بل څوک ناری وي، بل څوک د تربیتي بدني ناری وي، بل څوک د فوټبال د فدراسیون ناری وي. چې دغه ستونزې مشکلات ځکه چې دوی هلته په مرکز کې جوړې کړې دي، دې ستونزو اوس ولایاتو ته سرایت کړی دی. په ولایتو کې ورزش د ډېرو ننګونو سره مخ دی، او هغه یو شی همدا دی چې دغه د مرکزي د مرکز کې چې کوم داناسور دانه پیدا شوی ده، هغه مرکزو ولایتو ته سرایت کړی دی. دلته زموږ ډېرې رښتې اوس په جنجال کې لوېدلې دي، زموږ ورزشکاران په جنجال کې لوېدلې دي.
د لوب له میدان خبرونه محترم اوردون کول زمری محمدی سره شناسی.
زمرای محمدی یو تند سکوهنه دی از بخت تیمیلی تقریبا په د سلور اتم کال کې ما ورزش شروع کړی دی. سکوهنه د 15 اتم کال کې ما دغه د سکوهنه ملي ټیم بری او شوم پکې، او اوس هم د سې دغه مسابقه تر اوسه دغه تقریبا لس کال کې او یو لس کال کې دغه رشته تعقیبوم، او پکې مې تر اوسه ډیره د سلاوار د مې پکې شته. تقریبا ما 15 لوبي کړی دی، 15 لوبي کې سلور ګټه پکې لرم. بلل مې دی برازیل سره مسابقه کړه ده، ګټلې مې ده انګلیس مملکتونو سره مې کې فایټ کړی دی، هغه مې نک آؤټ کړی ده 45 ثانیې کې، او امریکایي مې ماته تسلیم شوی ده، ایرانی سکوهنه ماته تسلیم شوی ده. 100 کیلو وزن کې زه فایټ کوم، مسابقه کوم، تر اوسه په دې اولمپیک زمونږ په افغانستان کې تر اوسه په دې 100 کیلو وزن کې او په وزن کې مونږ تر اوسه ده داسې بارلیا مونږ لاس کې نه دراوړی، او اولین ځل زغپلې مې کې او تاریخ مې په اولمپیک کې ثبت کړی ده، او اوس هم سم د سی فایټ لرم ان شاء الله په دې 12 تاریخ کې ما میاشت کې لرم. شاگردان تقریبا یو اتیا شاگرد لرم، او د ټیم ملي شاگردان ما سره وسم تقریبا 15 کسان ما سره تمرین کوي. کوسم غویم فایټ کې وړم، فایټ کې غویم فایټ لري. سمیرای فراجی ده، سمیر دورانی ده، او زخپلې مې وحید ایدری خوګنیوال ده. د خلک ما سره دی کوس د وزو ټیم ملي لري، وزبیات لري، او دوه ما سره تمرین کوي، او دوی فایټ کې لګم ورزش د سوله پیام لري. او دغه خلک د همه د مغدغه ملت د افغانستان اوس په ورزش کې جام سوی ده او راغون سوی دي، او دا یو ډیره ګټلري.
بیا هم شرارت محترم اوردونکو، واصل وصال به د کرکټ د نړۍ د هغه بیوزله لوبغاړو په اړه معلومات راکړي چې اوس میلیونه راندي.
د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر لوبغاړي شته چې یو وخت یې هیڅ هم نه لرل، خو د کرکټ له برکته اوس هر څه لري. په دې برخه کې مو د داسې لوبغاړو د ژوند له حاله خبرو چې په خوای د روپۍ درک نه لګېده، خو اوس یې د پیسو حساب نه کیږي. له دې ډلې لوبغاړو څخه هندي آل راؤنډر رویندرا جدیجا ده چې اوس مهال د کرکټ لوبې لوړو څوکو ته رسېدلی او د پیسو حساب یې نه کیږي. د نوموړي په اړه ویل کیږي چې مور یې نرسه او پلار یې چوکیدار وو، او کله چې د 18 کلن وو نو مور یې په یوه پیښه کې ژوند له لاسه ورکړ، او له هغې وروسته یې کرکټ سره مینه کمه شوه. جدیجا د مور د غم لکبل ماته و نه منله، بیا یې کرکټ پیل کړ چې اوس مهال په ښه ځلېدو د کرکټ نړۍ یو مشهوره لوبغاړی شمیرل کیږي او هر کال د آی پی ایل او نورو سیالیو څخه ډېرې پیسې ترلاسه کوي. آسټرالیا اوپنر ډیوډ وارنر هم له کرکټ مخکې په یو سټور کې کار کوو، د یو دکان په اندازه کوټه کې اوسېدو او د سات پر سر یې $12 ګټل، خو له کرکټ سره مینې او کامیابیدا ورته د میلیونونو ډالرو د ګټلو چانس برابر کړ چې اوس مهال خپله په آسټرالیا کې په پانګونه بوخت دی. سویلي افریقایي خلاص تیز بالر ډیسټین چې کوم ورځ د خپل هیواد ملي لوبډلې لپاره غوره شو، نو یوازې یوه جوړه بوټان یې لرل. د نوموړي په وینا د غریبۍ له کبله د دویم جوړ بوټانو وس نه لرلو چې بیا ورته د وخت لوبډل مشر شان پالک لخوا ورکړل شول. ویسټ انډیز بیرحمه لوبغاړی او د شلوریز کرکټ پاچا کریس ګیل هم ماشومتوب کې د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د نورو ماشومانو څخه بوتلونه غلا کول، خو اوس مهال د کال $15 میلیونه ترلاسه کوي. د کرکټ په نړۍ کې داسې ډېر نور لوبغاړي هم شته.
محترم اوریدونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو همدومره وه، تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، د خدای په امان. د سپورت ډګرون دی هم دا شان ګرم وي.
ناچ خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خلق پرنا پسیمری سنو تا سنور کچ خلق پرنا پسیمری دکلیل مر مر دکلیل مر تندر نیولے دے سہار نلری دکلیل مر تندر نیولے دے بدار لری وقت برازی رازی
سر دید سندرو خار تلار نلری منصور بگر زمستانا ملا بدار